دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو دی
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سرداریم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل شوه لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم زنترانی سوسیم تاسو خبرونه اوري د افغانستان د مخکنی حکومت یو شمیر چارواکي او سیاسي مبصرین په دې اند دي چې د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی د تازه سرګندونو نه بریخي چې دا ډله د واک او نفوذ په سر د جدي داخلي اختلافاتو سره مخ ده. ښاغلی حقانی په هغه ویډیو کې چې د شنبه په ورځ په ټولنیزو رسنیو کې خبره شوې په خپل تازه وینا کې چې ظاهرا اشاره خپل حکومت ته ده د قدرت په انحصار او د نظام پر ننګولو انتقاد وکړو. نوموړي په خوست ولایت کې د وینا په مهال پرته له دې چې د چانو مواخلي ویلي نن ځانونه دومره حقدار بولو چې خپل رایه او خپل فکر دومره را باندې حاکم شوی چې د ټول نظام دنګول هدف کول بدنامول منصر کول مو په مزاج کې په یو ابتکار او اساس بدل شوی دی. په واشنگتن کې د نوی امریکا په سړنیز مرکز کې د نړیوالو مطبوعاتو د څانګې مرستیال پیټر برګن وایي د حقانی د سرګندولو نه داسې معلومیږي چې هغه د طالبانو په ټولو صفونو کې د رهبری ادعا کوي. ښاغلی برګن امریکا غږ ته وویل هغه د ټولو طالبانو د رهبر په توګه ځان معرفه کوي. دا چې حقانیان تل د طالبانو قومي نظامي برخه دي او دا چې د کورنیو چارو او استخباراتي ادارو کنټرول د سراج په لاس کې دی هغه په ښه موقف کې دی چې د کندهاري طالبانو رهبری چیلنج کړي. د هغو اتو افغان خبریالانو مدافع وکیل وایي چې موکلین یو تر یوې اندازې پورې د برتانیې د حکومت په ضد حقوقي قضیه ګټلې ده چې باید برتانیې ته راوستل شي. دغه خبریالانو په افغانستان کې د بي بي سي او نورو برتانوي مطبوعاتي ادارو سره کار کړی دی چې د جمهوریت د سقوط وروسته د افغانستان نه ونویستل شول. د دوی مدافع وکیل ادم شراو د دوشنبه په ورځ رایټرز اجنټس ته وویل چې د برتانیې حکومت باید له هغوی نه مننه کړې وي او وستلې وي. وایي حکومت د مننې نه کولو په برخه کې خیانت کړی دی. د 2021 د اګست په میاشت کې طالبانو افغانستان ونیو او دا خبریالان اندېښنه لري چې واکمن طالبان به یې ووژني. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي وایي هند ته د خپل درې ورځني سفر په ترڅ کې د دغه هیواد د چارواکو سره د بشري مرستو د دوام او په افغانستان کې د خپل حداقل حضور د لرلو په اړه خبري کړې دي. توماس نیکلسن د یک شنبه په ورځ ویلي چې په دغه سفر کې د هند بهرني سیاست او امنیتي چارواکو سره لیدلي او د افغانستان په اړه ورسره خبري کړې دي. د متحده ایالاتو پوځ یک شنبه فروری 12 په وی اعلامیه کې ویلي چې د سومالی د فدرالي حکومت نه غوښتي د ټولنیز ځان دفاع لپاره په هوایي برید کې د الشباب د وسله والې ډلې 12 غړي وژلې دي. په افریقا کې د امریکا د پوست کمانډنې په اعلامیه کې ویل شوی چې د هوایي برید د روانې فروری میاشتې په 12 د پایتخت موګدیشو نه 300 کیلومتره شمال ختیځ خوا کې د خوب یو بخارګوټي کې شوې. سره له دې چې د امریکا د پوست په اعلامیه کې په ځانګړي توګه د غزای نوم نه دی یاد شوی چې د عملیات پکې شوی، خو د سومالیا حکومت بیا ویلي چې د عملیات د جمعې په ورځ د ګالمدوګ ایالت د ډونلای په نامه سیمه کې شوی او د الشباب د یو سل اتل سوغړو د وژل کېدو ادعا کړې ده. سره له دې چې د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن ژمنه کړې چې په ټول هیواد کې په فدرالي جرمونو کې د مرګ سزا پای ته ورسوي، خو حکومت خایي د ازبکستان د اوسیدونکو لپاره د مرګ سزا لپاره په محکمې کې دلایل وایي چې نږدې نیمه لسیز وړاندې په نیویارک کې اتتنه وجلې وو. د منصفه هیئت یوې 12 کسیز ډلې 13 میاشت سیفلو سایپوف د ترګرې په ټولو تورونو کې مجرم وبلو او اوس په پریکړه کوي چې آیا هغه د ټول عمر لپاره بندي کړي او یا اعدام شي او کنه. دا پیښه په نیویارک کې د 2001 کال ترګریزو بریدونو نه وروسته چې د القاعده شبکې غړو نړیوال سوداګریز مرکز سره الوتکې وجنګولې تر ټولو خونړی بریدو. د استرالیا د مهاجرت وزارت وایي زرګونه هغه کډوال چې د موقتو ویزو په اساس په استرالیا کې میشتي د فروری د 14 مینه وروسته به د دایمي اقامې ترلاسه کولو ورشي. خو بیا هم دغه وزارت ویل دي چې د استرالیا د سرحدونو د ساتنې د ادارې د جنجال پرونکو اقداماتو ننګه کوي. د نوې پریکړې په اساس به شاوخوا 9000 پناه غوښتونکي چې په 2013 کال کې استرالیا ته داخل شي وو دایمي اقامې ترلاسه کوي. د استرالیا حکومت تیر کال ژمنه وکړه چې د موقت حفاظت او امن پنازای ویزه ختموي. د بشري حقوقو ډلو د استرالیا د حکومت د پریکړه ظالمانه وبلله. د هیواد د کډوالو وزیر انډیو ګلز ویلی چې په بے سرنوشت حالت کې د مهاجرینو ساتل بے معنی دي، او په داسې حال کې چې په ترکیه او سوریه کې د تیرې دوشنبې د ورځې په زلزلې کې د ړنګو شو ودانیو د کنډوالو څخه ځینې انسانان ژوندي ایستل شوي، خو د مړو شمېر د 15 زرونه ختلی دی. دا په تیرو 20 کلونو کې په ترکیه او سوریه کې تر ټولو خونړۍ او خطرناک زلزله بلل کیږي. ملګرو ملتونو سوریه ته د مرستو په رو بهیر باندې انتقاد کړی دی او خبرداری ورکړی چې ممکن د مړو شمېر زیات شي، ځکه لا هم د ړنګو شو ودانیونه د انسانانو ایستل روان دي. د نوریدونکو داو خبرونه
مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالاتو په باره کې مهم مطالب او د امریکا غږ سر مقاله لرو. هله د خبرونه تر پای واوري. پرون د فبروري 14 نیټه وه چې د رادیو نړیواله ورځ وه. دا ورځ د 2011 کال د نومبر په 3 نیټه د یونسکو لخوا وټاکل شوه. په افغانستان کې دا ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې وخت د طالبانو له رسېدو وروسته په تیرو 13 میاشتو کې ګڼ شمېر رادیوګانې تړل شوې دي. د افغانستان د خبریالانو د مرکز څېړنې ښیي چې په مجموع کې له 600 فعالو رسنیو څخه تر نیمایي زیاتې رسنۍ تړل شوې. سلګونه خبریالان او د رسنیو کارکوونکي له هېواده وتلې او ښځینه خبریالانې څنډې ته شوې دي. پاموکری په دې اړه د نوشابې آشنا رپورت.
ساکال په نړۍ کې دا ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنې دورې څخه د 401 سیمه ایزو رادیوګانو له جملې نه 113 تړل شوې دي. د افغانستان اقتصادي وضعیت او نورو معلوماتي وسایلو ته کم یا نه لاسرسي رادیو ته تر نورو وسایلو ډیر پام اړولې. انتر دې چې زنیبیا رادیو د افغانانو لپاره د پوهاوی مهمه وسیله بولی.
نن سبا چې د افغانستان په بے برقو کورونو کې مېرمنې هم په کورونو ناستې دي، امریسانی ته منتظر دي، نو دوی ټول د رادیو استفاده کولی شي، یعنی هم کار کولی شي هم د رادیو استفاده کولی شي، خو نورې رسنۍ دا چانس چاته نه ورکوي.
د ټکنالوژي د پرمختګ چټک انټرنیټ او اطلاعاتو ته د لاسرسي د غنو وسایلو پښتون کې لا هم رادیو ډیر اوریدل کیږي. لیکوال عبدالغفور لیوال چې د رسنیو سره د کار تجربه لري، رادیو د نن عصر د پیژندل شوی او نړیواله وسیله، د نړیوالتوب په لور د بشریت لومړنی ګام او د بیان د ازادۍ د حق پر بنسټ د معلوماتو د ترلاسه کولو اسانه طریقه بولي.
په افغانستان کې د بیان د ازادۍ او اطلاعاتو ته د لاسرسی د حق پر بنسټ رادیو یو له ډیرو عامو رسنیو څخه ده چې د افغانستان خلک ورته غوږ دي.
په افغانستان کې رادیو خبرونه څه کم یو پیړۍ پخوا د شاه امان الله خان په واکمنۍ کې پیل شو، چې په وروستیو 20 کلونو کې د دولتي رادیوګانو ترڅنګ ګڼو خصوصي رادیوګانو فعالیت پیل کړ چې په ځانګړې توګه د مېرمنو لپاره په سیمه ایزه او نړیواله کچه ځانګړې او ګټور خبرونه درلوده. خو د طالبانو تر راتګ وروسته اوس ډېرې هغه رادیوګانې بندې دي او مسؤلین د حالت ته ځوریږي.
خوریر د خوښینه زیبه چې نن موږ ته ورس پتاسې وضعیت کې لمانځو چې ډېرې رسنۍ په افغانستان کې تړل شوې دي او ډېرې ژورنالستان دننه په افغانستان کې بیرون د افغانستان کې نشي کولای خپل رسنیز فعالیتونه ترسره کړي.
د رادیو اختراع او د امواج په وسیله د غږ خپرېدل د چاپ د ماشین نه وروسته په نړۍ کې د فرهنګ او پوهې د لیک دوهم انقلاب ګڼل کیږي. په ځانګړې توګه مخ په وده هیوادونو لپاره د پوهې د کچې د ټیټوالي په دلیل ځانګړې ارزښت درلود چې لای هم لري.
په کلیوالو سیمو کې اوسېږي او په کلیوالو سیمو کې د معلوماتو لاسته راوړلو یوازینۍ وسیله رادیو ده، او امریکا غږ د نړۍ ته یو د مهمو معلوماتو منبع ده.
با په روسي کې طالبانو د نورو غنو رسنیو ترڅنګ د امریکا غاک رادیو خبرونه چې له کلونو راهیسې د سیاسي تعلیمي هنري او ادبي خبرونه لاره خپل مینوال ساتلي د اف ام موج لاره بند کړی. خو د امریکا غاک ادارې په نورمال ډول افغانستان بهر په بل موج خپل خبرونه جاری ساتلي. د افغانستان د خبريالانو د خپلواک ټولنې د معلوماتو لمخې د 1015 اویا خزو په ګډون 1900 خبريالانو او د رسنیو کارکونکو خپل دند هم له لاسه ورکړي دي. نو شاباشنا امریکا غټ واشنگټن
زلتشتنه.
په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ اتلس میاشتې په تیرو اتلسو میاشتو کې په افغانستان کې امنیت، بشري وضعیت، د ښځو حقونه، اقتصادي او سیاسي بحرانونه، مدني ازادۍ او د بیان محدودیتونو ته ژوره کتنه. د ځانګړي راډیوي او تلویزیوني خپرونه د امریکا غږ د سپوږمکۍ راډیو او ډیجیټلي شبکو له لارې د فبروري په 15مه نیټه مایلوي.
قدرمن اوریدونکو د فبروري 14 نیټه د رادیو نړیوال ورځ وه. د پېښور په یو دولتي رادیو کې د نورو سیمه ییزو ژبو ترڅنګ په دری ژبه هم خبرونه کیږي. د رادیو د نړیوال ورځ او د دغه ژغیږې رسنۍ د اهمیت په اړه د مسکا صافي رپورت واوري.
نن د رادیو نړیوال ورځ ده او د پېښور یو دولتي رادیو د چلاتو کلونو راهیسې په کې دری افغانان په ونه کې یو ورځ په دری ژبه یو پروګرام وړاندې کوي. افغان شاعر او لیکوال بصیر بیدار هم دلته د دې خبرونې د تنظیمولو لپاره کار کوي. هغه وایي چې رادیو نه یوازې په خارونو او کلیو باندې کې اوریدل کیږي، بلکې په غرنیو سیمو کې هم د ولس د ویښتیا او ورته د معلوماتو رسولو ښه سرچینه ده.
ریډیو داسې یو وسیله ده نن سبا چې دا د نړۍ ګډ ګډ ته رسیږي. د غنوري انزوري زیر رسنۍ چې دي، کوم تلویزیون دی، نور دي، د هغې هغه علاقې او ځایونه محدود دي. او د دې چې دی د دې وسیع ده، په غرونو کې هم خلک اوري، په لرو لرو پرتو سیمو کې هم اوري.
زمونږ هغه میندې خویندې چې کور کې ناستې دي، د خپل کور کارونو سره مشغولتیا لري، خپل بچو سره مصروفیت لري، نو هغوی څه نور وسیله نه لري، به صرف ریډیو اوري. ریډیو داسې یو تعلیمي دستګاه دی چې د هغې د لارې نه زمونږ خویندو ورونه زده کړه کوي.
په هر څه کې ماهر دی، خبردار له هر یو راز، همدغه یو آواز کوي چې د هوا په چپو عمر له پرواز، همدغه یو آواز.
بلخوا په پیښور کې یو شمېر خبريالانو او فعالانو د رادیو نړیواله ورځ ولمانځله. د نومیالي شاعر او لیکوال عباسین یوسفزی په خبره رادیو په بیلابیلو اړخونو تمرکز کوي او له ډېرې مودې راهیسې تر ټولو معتبره رسنۍ ګڼل کیږي.
مونږ چې کله واړو نو زمونږ میندو پلارانو باقاعده په اجره کې ترونو ماماګانو ټولو به اورېدو، ډېر په غور به ورته خلک ناستو او د ریډیو خبره به ډېره مستنده ګڼله. او واقعي چې هغه وخت کې خالصتاً دغه اف ایم ایم چینلز او د ایم چینلز به په ذمواره خبره کوله. نو اوس چې دی، اوس د اف ایم چینلز راتلو سره د ریډیو هغه کینوس نورم پراخه شو.
همداراز خایسته رحمان چې له 1990 کال راهیسې په بیلابیلو رادیوګانو کې کار کوي، رادیو یو اسانه او ارزانه وسیله بولی.
په سابقه، موجوده او راتلونکي دور کې رادیو د ټولو نه اسانه او ارزانه ذریعہ ده، ځکه چې رادیو نن سبا د هر چا په موبایل کې مفت دی. نو په دې وجه باندې د رادیو اهمیت ختمې دی نشي.
رادیو د 19مه پیړۍ په ورستیو کې رامسته او د 20مه پیړۍ تر ټولو مشهوره رسنۍ شوه چې تر اوسه د معلوماتو رسولو د تر ټولو غزناکو وسیلو څخه ګڼل کیږي. سره له ډیرو باورونو چې د ټکنالوژي په دې دور کې رادیو د زوال په حال کې ده، د زینو څېړنو پر بنسټ رادیو لا هم تر ټولو غالبه وسیله ده. او تر دې دمه په خیبر پختونخوا کې شاوخوا او یا رادیوګانې فعالیت کوي او شمیر یې مخ په زیاتېدو دی.
رادیو هغه غږیزه رسنۍ ده چې په لویدیځو هیوادونو کې په پرته او لرې سیمو کې په ډېره اندازه اوریدونکي لري او دا د معلوماتو مهمه منبع بلل کیږي. مسکا صاپی، امریکا غږ، پېښور.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غږ راډیو خبرونې درولې دي، خو امریکا غږ په پورش منطق خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبو د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خپرولو د افغانستان له بهره په 902 کیلو هرتز منځنیو څپو خپلو خپرونو ته دوام ورکوي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خپرونې په لنډو څپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خپرونه پر وزاره 290.0 څپو اوریدلی شئ. ماخبنۍ پښتو خپرونه په 2140.0، 2015.0، 9015.0، 15090.0 میگا هرتز لنډو څپو اوریدلی شئ. سپین خبری یا رک و راست خپرونه په لنډو څپو 2015.0 میگا هرتز، د نن او وضعیت یا روایت امروز خپرونه پر لنډو څپو 2140.0، 9915.0، 2015.0 او ساس غږ یا صدای شما خپرونه پر لنډو څپو 2015.0، 9355 میگا هرتز اوریدلی شئ.
د فبروري 13 د رادیو نړیوال ورځ وه، او زموږ همکار روشان نورزی د طالبانو د واک لاندې د رادیوي خبریالانو سره د کار کولو په اړه خبرې کړې دي او دا رپورټ یې تیار کړی دی چې نو شبه آشنا یې درته لولي.
دا له افغانستانه د امریکا غاک رادیو یو اوریدونکی دی چې رادیو ته زنګ وهلی. دا وایي چې امریکا غاک یو له هغو محدودو رسنیو نه ده چې خلکو ته معلومات ورکوي. رادیو اوس هم په افغانستان کې ډېر اوریدونکي لري، خو وروسته له هغه چې طالبان په 2020 کال کې واک ته ورسېدل، دوی پر رسنیو او خبریالانو بندیزونه ولګول. په لوګر کې د زینت رادیو بنسټګر او مسؤول مدیر ستانک زی وایي د طالبانو له واک ته رسېدو نه مخکې زینت رادیو 4 ساعته خپرونې درلودې. د افغانستان په لر او بر کې رسنۍ د ژوندي پاتې کېدو د ګواښ سره مخ دي. زیبا خادم په امریکا غږ رادیو کې خپرونې چلې. هغه وایي اوریدونکي ورته وایي چې د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته هر څه د سخکاري لکه بندیز چې پرې لګېدلی وي، خو د دوی د معلوماتو سرچینه او تمه د امریکا غږ رادیو ده.
نو دی وی چې په افغانستان کې مطلق بندیز دی پټول شي نو باندې د کمرز طالبان راغلي دي، مګر یوازنی منبع، یوازنی امید، یوازنی هیله چې مونږ لرو چې دغه په وسیله مونږ خبر شو، نو هغه هم د امریکا غږ رادیو ده.
افغانستان کې د طالبانو واک ته رسیدو سره پر رسنیو د بندیز سره سره خلک په ټول افغانستان او څنګه ډول په کلیوالي سیمو کې د معلوماتو د راټولولو لپاره پر رادیو غانو متکی دي. سانګ زوی وی چې زینت رادیو به خپل خپرونه ته دوام ورکړي، خو راتلونکي ورته روخانه نخ کاری. سانګ زوی وی چې زینت رادیو به هڅه وکړي چې خپل نشرات ته دوام ورکړي، خو راتلونکي یقیني نه ده.
رادیو وسمشته فعال ده، خو په داسې حالت کې ده چې ممکن نن سبا یا بل سبا یا میاشت وروسته موږ نور دې رادیو د مختګ وړلو ځوان مندي الله سور.
دا ممکن ده چې نن سبا یا یو میاشت وروسته زینت رادیو هم بندول ته اړ شي. نو شب آشنا، امریکا غک، آشنا رادیو، واشنگتن.
په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ اتلس میاشتې په تیرو اتلسو میاشتو کې په افغانستان کې امنیت، بشري وضعیت، د ښځو حقونه، اقتصادي او سیاسي بحرانونه، مدني ازادۍ او د بیان محدودیتونو ته ژوره کتنه. د ځانګړې راډیویي او تلویزیوني خپرونې د امریکا غږ د سپوږمکۍ راډیو او ډیجیټلي شبکو له لارې د فبروري په 15 نیټه مایلوي.
قدرمنو اوریدونکو، پاکستان په تیره یوه لسیزه کې د روسیې په بلنه د افغانستان اړوند غونډو کې برخه اخیستې، خو تیره اونۍ چې کله په مسکو کې د افغانستان په اړه غونډه کې د ګډون څخه ډډه وکړه، د سیمې کارپوهان یې حیران کړل او دغې غونډې ته طالبان هم نه و بلل سوي. شہناز نفیس په دې اړه رپورٹ لري.
پاکستان وای په ماسکو کې په جوړ شوی ګڼ اړخي زغونډه کې زکه ګډون و نه کړو چې وای د افغانستان د سولې لپاره په نورو فورمونو کې زیات فعال رول لوبولې شي. د دې وړاندې چې کله طالبان په واک کې نه وو او یا په واک کې د راتلو په وخت د فشار سره مخ وو، نو پاکستان د 2018 کال راسي د مسکو په بلنه د افغانستان په اړه هر سیمه ایز غونډه کې برخه اخیسته. خدا زل ولی بهر پاتې شو.
پاکستان څخه شرکت نه دی کړی چې پاکستان فکر کوي چې هند په دې غونډه کې دی ولوي برخوال پتو غټون کوي. پاکستان د افغانستان په اړه د هند رول لیدل نه غواړي. زما په فکر دای و غیر فطری خبره ده، ځکه چې کله هم د افغانستان په اړه خبرې کیږي نو هند به برخه وي او پاکستان به دا حقیقت مني.
د خاغلی حقانی د دلیل سره کې دیشي زینی نور سیډون کې اتفاق و نه کړی، ځکه چې پاکستان په زینو بخوانو داسې سیمه ایزو غونډو کې برخه اخیسته چې هند باور کې هم ناست وو. د افغانستان په اړه په سیمه ایزو غونډو کې د پاکستان نه ګډون سمانه لري.
نو زما په نظر طالبان اوس په دوی اعتماد نه کوي او دوی ته هغه صلاحیت دنیا هم نه ورکوي چې پاکستان دی په اصلاح د افغانستان دوسیه پلاس کې وګرځوي، ځکه دنیا ته هم دوی دوه مخې لوبې کړې دي، د خمار او د کار او فر لوبې کړې ده، نو څوک په پاسانه اعتماد نشي کولای.
په مسکو کې د تیر اونۍ غونډې ته طالبان نه بللې شوی. د چین، هند، ایران او منځنۍ اسیا ځینو هیوادونو یا د غونډې ته استازي لیکلي وو. پاکستان د ملګرو ملتونو په ګډون نږدې ټولو لویو غونډو او سازمانو کې د طالبانو په پلوي ښکارا بیانونه ورکوي. روسي مثالی په ملګرو ملتونو کې د پاکستانی سفیر هغه خبرې دي چې وايي افغانستان کې خزیز دکړو ته نه پریخودل د هغه هیواد د کلتور او تاریخ برخه ده.
ان پارت اف اٹ کوډ بی
پاکستان کوخه خو چې سیمه ای سیاست لوبوي. پاکستان د سخت اقتصادي مشکل سره مخ دی او امریکا ته دا پیغام ورکول غواړي چې روسیې ته نږدې نه دی.
په غونډه کې د برخې نه اخیستلو لپاره پاکستان په ظاهره دا علت نه خی چې ګوندې د امریکا له عملی د مسکو غونډې نه ډډه کړي. خو په واشنگتن کې د ویلسن سیډنیز ادارې کارپو مایکل کوکلمن امریکا غږ ته ویلي، پاکستان نه غواړي چې روان خراب اقتصاد باندې د نړیوال مالی صندوق یا آی ایم ایف سره د خبرو په وخت امریکا خپکړي. شهناز نفیس، امریکا غږ، واشنگتن.
په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ اتلس میاشتې په تیرو اتلسو میاشتو کې په افغانستان کې امنیت، بشري وضعیت، د ښځو حقونه، اقتصادي او سیاسي بحرانونه، مدني ازادۍ او د بیان محدودیتونو ته ژوره کتنه. د ځانګړې راډیویي او تلویزیوني خپرونې د امریکا غږ د سپوږمکۍ راډیو او ډیجیټلي شبکو له لارې د فبروري په 15مه نیټه مایلوي.
دا هم د دې خبرونې رپورت. کما شومان ته بار بار د پولیو واکسین تطبیق سي د هغوی د بدن دفاعي قوت زیاتیږي او د یاد وایروس په مقابله کې ښه مقاومت کولای سي.
کابل کې ځینې روغتیایي کارکونکي وایي چې کم عمر کوچنیان ته بار بار د پولیو واکسین تطبیقول د هغوی د بدن دفاعي قوت زیاتوي او د ناروغۍ پر وړاندې مقاومت زیاتیږي. د کابل په سات طفل روغتون کې د ماشومان د برخې متخصص ډاکټر اسمت الله اسم آشنا رادیو ته وویل چې ماشومان ته د پولیو واکسین تطبیقول لازمي دي. ښاغلی اسم په دې اکله آشنا رادیو ته داسې وویل،
ماشومان ته بار بار د ګوزند واکسین تطبیقول په کوچنیانو کې د دفاعي قوت زیاتولو لامل ګرځي.
د ښاغلی اسم په وینا، والدین باید په ټاکلي موده کې د خپل اولادونو د واکسین پروسه بشپړ کړي او هغوی ته واکسین ورکړي.
زه د یو ډاکټر په صفات له ټولو محترمو کورنۍ څخه له هغو والدینو څخه د ما غوښتنه ده چې په ټاکلي موده کې خپل اولادونو کوچنیان ته د ګرزن واکسین تطبیق کړي، ځکه واکسین د ماشومان په ژوند کې حیاتي ارزښت لري او که خدای مکړه یو کوچنی په دې وایروس اخته شي نو بیا د جبران وړ نه ده. نو بیا هم ټول خلک د پام وساتي او ماشومان په ټاکلي وخت بار بار واکسین کړي.
درنو اوریدونکو دا د امریکا غک تر مخاله ده چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي. امریکا په سختو الفاظو هغه تروریستي حمله وغندله چې د جنوري د میاشتې په 8مه نیټه په بیت المقدس کې وشوله، او په ورپسې ورځې په پرلپسې حمله باندې خواشینې شوه. لومړۍ حمله د بیت المقدس د نیوی یعقوف په گاوند کې په داسې وخت کې واقع شوله چې خلک د یهودانو له جماعت نه راوتل، وکسان وژل شوي او نور ټپیان شوي کله چې فلسطیني ټوپکواله ډزې وکړلې. د اسرایلي پولیسو لخوا 22 کلن ټوپکواله وویشتل شو او ووژل شو. دغه حمله په کلونو کې په اسرایلو کې ډیره ناوړې وه. دا حمله د بین المللي هالوکاست د یادونې په ورځ واقع شوه. دوهمه حمله وروسته په سار کې وشوله کله چې دیارلس کلن ترورس د بیت المقدس د زاړه ښار نه بهر د اسرایلو په یوه ډله باندې ډزې وکړلې. دوه کسان پلار او زوی په جدي توګه پکې ټپیان شوي. د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د جنوري د میاشتې په 3مه نیټه اسرایلو ته د دوه ورځني سفر لپاره د خپل رسېدو په وخت کې دغه حملې وغندلې. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن وویل د تروریزم په حمله کې د دوو بې ګناه کسانو ژوند واخیسته. تل یو ناوړه جنایت، مګر د خپل عبادت د خلکو هدف ګرځول په خاصه توګه ټکان ورکون کېده. د جمعې د ورځې حمله په کسانو باندې حملې نه زیات څه دي. دا د یو چا د عقیدې د عبادت په جهاني اقدام باندې یوه حمله هم وه. زمونږ دغه حمله په سختو ټکو غوندو. موږ د شنبې په ورځ په بیت المقدس کې ورپسې ورسته حمله هم غوندو چې پلار او زوی پکې ټپن شوي وو. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن د دغو حملو په لمانځلو هم خواشینی شو. زیاتوي د بېګناه قربانیانو په خلاف بدل اخیستل داسې ګڼي دا ځواب نه دی، او د ملکانو په خلاف د تاوتریخوالي غچ اخیستل هیڅکله حق په جانب ښودنه نه ده. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن وویل دا د هر چا مسؤلیت دی چې د خړپړتیا د آرامولو په لور ګامونه اوچت کړي، په زیاده دی چې لمن ورته ووهي د داسې ورځې په لور کار وکړي کله چې خلک په خپلو ټولنو په خپلو کورونو د عبادت په خپلو ځایونو کې نور د ویرې احساس ونه کړي. دا د تاوتریخوالي د څپو د پورته کېدو د درولو یوازنۍ لار ده چې د ډېرو خلکو ژوند یې اخیستی دی، د زیاتو اسرایلیانو د زیاتو فلسطینیانو. د اسرایلو د صدر اعظم بن جامن نتنیاهو سره د ورځې په آخر کې د غونډې نه وروسته د بهرنیو چارو وزیر بلینکن څرګنده کړه چې جمهور رئیس بایدن د یهودو د عبادت د ځای نه بهر د حملې نه وروسته سمدستي د اسرایلو صدر اعظم ته تلیفون وکړ چې د اسرایلو او د دې د خلکو لپاره د امریکا په کلک ملاتړ ټینګار وکړ. دغه پیغام چې ما په هغه غونډه کې ورباندې ټینګار وکړ چې فقط همداسې چې همدا اوس مو وکړه د دغې حملې په ارتباط، او د وویلې تاوتریخوالی زیاتوي. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن څرګنده کړه دا مهمه ده چې حکومت او د اسرایلو خلک په دې پوه شي چې د دوی امنیت ته د امریکا ژمنه د اوسپنې غونډې کلکه ده. درنو اوریدونکو دا و د امریکا غږ سر مقاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند.
درنو اوریدونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه مننه چې زموږ خبرونه اوریدل.